واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان ولسمشری معنی د طالبانو له خوا د کوچنی اختر په ورځو کې د دری ورځو د اوربند د اعلان په جواب کې په همدغه موده کې اوربند اعلان کړي له ارګه په یو خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی امنیتی ځواکونو ته د اختر د دری ورځو پر مهال د اوربند امر کړي بل خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله لړمهاله اوربند روان کړکېج د حل بنسټیز او دایمي لار نه ګڼي عبدالله په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې اوربن افغانانو ته د لنډې مودې لپاره د آرامتیا فرصت برابروي خو په افغانستان کې د روان کړکېچ لپاره د حل دایمي او بنسټیزه لار نه ده عبدالله زیاته کړي چې د سولې مذاکراتو ګړندي کول د دایمي اوربن اعلان او د جګړې پای ته رسول له موجودو ستونزو څخه د وتلو لار ده د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس یو ځل بیا طالبان د سولې خبرو بیا پیلولو دایمي اوربن د جګړې پای ته رسولو او د ټولو اړخونو د منلو وړ سیاسي حل لارې موندلو ته رابللې دي طالبانو تر اوسه د دایمي اوربند په اړه څه نه دي ویلي خو دغه ډلې تېره ورځ د کوچني اختر په مناسبت د دوی په وینا د امن او اعتماد د فضا رامنځته کولو لپاره د درې ورځني اوربند اعلان وکړ دغه ډلې په یو بیان کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د اختر په درې ورځو کې خپل یرغلیز عملیات ودروي د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر باجوه په یو اعلان شوي سفر نن کابل ته تللی د افغانستان د امنیت شورا دفتر امریکا غږ ته د باجوه سفر تایید کړی نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې د باجوه سره په دې سفر کې د برېټانیې لوی درستیز هم مل دی باجوه داسې مهال کابل ته سفر کړی چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو جګړې تودې کړي دي که څه هم د دغه سفر اجنډا لا واضح شوې نه ده خو تر دې وړاندې افغان چارواکو تل له پاکستانه غوښتي چې له خپل نفوذه په استفادې طالبان د تاوتریخوالي کمښت ته وهڅوي پاکستان هم له خپل اړخه د افغانستان د سولې بهیر کې د مرستې کولو ژمنه کړې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې دغه کمیسیون وایي په روژې میاشت کې تاوتریخوالی او ملکی تلفات تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي دي د بشر د حقونو د کمیسیون کمیشنر او ویان شکرالله مشکور وویل چې په دغه میاشت کې 213 تنه وژل شوي او 502 تنه ټپیان شوي دي مشکور وایي په دې شمېر کې د برچي د وروستیو بریدونو قربانیان نه دي شامل د نوموړي په خبره یوازې د تیرې پنجشنبې په ورځ د کابل په لویدیز کې د سید شهدا خونځي مخې ته پرله پسې درې چاودنو د 50 تنو ژوند اخیستې او 150 نور یې ټپیان کړي نوموړي پر حکومت او مخالفینو غږ وکړ چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدو لپاره د جګړې قوانین او نړیوال بشردوستانه اصول په پام کې ونیسي تر دې وړاندې یوناما هم د 2021 میلادي کال د لومړۍ روبې په راپور کې د ملکي تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه د کابل کندهار پر لوی لار پر یو مسافر وړون کې بس د ماین په چاودنه کې یو لستنه وژل شوی او اتیشتنه نور ټپیان شوی دغه چاودنه تیر شپه د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ په مسکان کیم سیمه کې شوې ده د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آرین ویلي چې په وژل شویو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي بل خو ځایي چارواکي وایي چې مسافر وړون کې بس له کابل څخه کندهار ته تک په حال کې و چې له پیښې سره مخ شوی د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال امریکا غږ ته وویل چې په پیښه کې د وژل شویو کسانو جسدونه د کلات مرکزي روغتون ته لیږدول شوي چې د نهو تنو خپلوان یې نه دي معلوم د زابل امنیه قماندان مل پاسوال محمد ویس صمیمي وایي چې ماینونه د وسلوالو طالبانو له لورې د کابل کندهار پر لاره تازه ځای پر ځای شوي و تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د اسرایلي امنیتي ځواکونو او د فلسطیني عبادت کوونکو ترمنځ نن یو ځل بیا په بیت المقدس ښار کې د اقصا مسجد ته څیرمه نښتې شوي دي عیني شاهدان وایي چې امنیتي ځواکونو پر مسجد اوښکې بهونکي ګاز او بېصده کوونکي ګرنیټونه ورګزارلي او عبادت کوونکو پر اسرایلي ځواکونو تیږې ورولې دي لسګونو خلکو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي چې ځینې یې نږدې روغتون ته وروړل شوي دي دا په تیرو درې ورځو کې د اسرایلي ځواکونو او د فلسطینیانو ترمنځ دوهم ځل دی چې خونړۍ پیښې رامنځته کیږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مشر په ختیځ بیت المقدس کې د خونړیو پیښو پر زیاتېدو د بحث لپاره یوه خصوصي غونډه راغوښتلې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان د اسرایلو د بندنیو چارو د وزیر سره په خپلو خبرو کې په بیت المقدس کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او د فلسطیني کورنیو د ویستلو د امکان پر اړه د امریکا د متحدو ایالتونو جدي اندېښنې ښودلې دي د دې سره سره چې په هین کې د کورونا پیښې څخه کم شي، خو دغه هیواد کې لا هم د کورونا د پیښو شمیر لوړ دی. د هند روغتیا وزارت په دغه هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې پر کورونا د 3,16,118 کسانو د اخته کېدو او 3,545 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړی دی. د روغتیا د چارو پوهان وایي دوی باوري دي چې پر کورونا د اخته وژل شویو خلکو شمیر له دې شمیرو څخه زیات دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر دې مهاله په هند کې پر کورونا 2.6 میلیون خلک اخته شوي. هند پر کورونا د اخته خلکو د شمیر له مخې له امریکا وروسته د نړۍ زیات شمیر کورونا ناروغان لري. د راپورونو له مخې په هند کې په تیزۍ سره خپرېدونکې د کورونا ډول اوس په بنګلادیش، فرانسه، تایلند، بریتانیا او امریکا کې هم موندل شوی. د جاپان صدر اعظم وایي د توکیو د اولمپیک لوبو د ترسره کولو په خاطر باید خلک له خطر سره مخامخ نه کړي. یوشیدی سوگان نو ویل هیڅکله د اولمپیک لوبې ورته لومړیتوب نه لري، بلکې په خبره ای له کورونا د خپلو ادواو د ساتنې په فکر کې دی. ټاکل شوی د توکیو د اولمپیک سیالۍ چې لمخکې نه یو کال ځنډیدلی، سکل د جولای له 3 د اگست تر 8 پورې ترسره شي. په همدې حال کې په جاپان کې شوی و نظر پوښتنه ښیي چې دغه هیواد شاوخوا 80% خلک د اولمپیک لوبو د لغوه کولو غوښتنه کوي. رویټرز خبری اژانس ویلي جاپان کې څه باندې 3,00,000 لاسلیکونه راټول شوي چې د اولمپیک لوبو مخنیوی وکړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو هم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د پاکستان او د برتانیې د پاوز مشرانو کابل ته سفر کړی دی او پارک کې د جمهور رئیس اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله سره په افغانستان کې د سولې په بهیر خبرې کړې دي. د سیاسي چارو کارپوهان کابل ته د جنرال قمر باجوه سفر د سولې د هڅو د چټکولو لپاره مهم ګڼي. د امریکا خبريال اکرام شینواری په دې حق لمن ته د کابل نه راپور را لګره ده.
افغان او پاکستاني چارواکي وی چې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د برتانیې د پوز مشر جنرال نیکولاس پټریک کارټر نن د دوشنبه په ورځ کابل ته تللي. اولته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د مصالحي علي شورا د رئیس عبدالله سره د افغانستان د سولې بهیر او روان وضعیت پاکله خبرې کړې. د پاکستان د پوز د امریکا ادارې په اعلامیه کې ویلي چې پارک کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره د جنرال باجوا په کتنه کې د افغانستان د سولې بهیر روان وضعیت د دوړ هیوادو ترمنځ امنیتي همکاري په پیاوړتیا، پوځي همکاري او د دوړ هیوادو ترمنځ سرحد په مدیریت په باب پر موضوعاتو خبرې شوې. د اعلامیه ویل چې جنرال باجوه یو ځل بیا ویلي چې سولې افغانستان د سولې سیمې په معنا دی. هغه ویلي چې پاکستان تل د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې لاسو ملاتړ کړی دی. د اعلامیه ویل چې جمهور رئیس غنی د پاکستان د پوځ د مشر نظر او د سولې په برخه کې د دغه هیواد د هڅو څخه مننه کړې. د اعلامیه ویل چې روسیه د پاکستان د پوځ مشر د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله سره هم د افغانستان د سولې بهیر خبرې کړې. د پاکستان د پوز د مشر سره په دې سفر کې دغه هیواد د استخباراتو د ادارې ایسای رئیس جنرال فیض حمید هم ملګری و. د افغانستان په جمهوري ریاست کې سرچینې امریکا غږ ته کابل ته د پاکستان او د برتانیې د پوز د مشرانو سفر او د جمهور رئیس اشرف غنی سره لیدو کاته تایید کړ، خو په دې اړه نور جزئیات ونه کړل. د تیرې شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د خبریال د پښتنې په ځواب کې کابل ته د یو لوړ پوړي پاکستاني پلاوي سفر تایید کړی و.
بلې، یو پلاوی په نظامي سطح باندې قرار دی چې په دې نږدو کې راشي. نور جزئیات د امنیتی دغه لپاره اوس فعلا نه شریکو، چې کله سفر تیر شو چې هر څومره معلومات تاسو د مختل در سره به شریکو.
د سفر په داسر کې شوه چې طالبانو در روان کوچنی اکثر په ذری ورځو کې دوربین اعلان کړی دی. جمهور رئیس اشرف غنی د طالبانو دوربند اعلان وروسته افغان امنیتي او دیپای ځواکونو ته دوربند راټولو امر کړی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو شاهزاده محسود کابل ته د جنرال باجوه سفر مهم ګڼي او وایي چې ممکن پاکستان دې پیل تر رسیدلی وي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره له نړیوالو هڅو ملاتړ وکړي.
نو زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې د یو ښه پیغام سره راغلی چې د موږ دغه درې ورځنۍ اوربان وروسته په بین افغاني ناسو کې دایمي اوربان ته ورسیږي او په افغانستان چې دایمي سوله او ثبات الله راورشي، ځکه چې د پاک افغانستان سوله او ثبات نه یوازې د افغانانو په ګټه ده یا د سیمې د هیوادو د همسایګانو، بلکې د ټول نړۍ په ګټه ده. خدای دې وکړي چې پاکستان دا حقایق درکړي او د یو خپ پیغام سره کابل ته راغله.
خو د سیاسي چارو یو بل کارپو نجیب آزاد وی چې د افغانستان جګړه یو کورنۍ جګړه نه ده او نړیواله باد هم لري، نو ځکه په دې مسله کې په نړیواله کچه نیوالتي شته دي. خو ښاغلی آزاد د پاکستان د پوز مشر سفر ته ډیره هیله نه لري.
د دې سفر یوازینی هدف ستراتیژیک تعامل دی چې پاکستان غواړي د وشي چې د افغان سولې په پروسه کې تر بل هر خوا رغند رول لوبولای شي او لوبوي تر څو په نږدې راتلونکي د افغان سولې په نوم چې په نړیوال سټیج کې مناسب تر سره کیږي، چې دغه اصلي هدف هم بیرته د امریکا او د سیمې د هیوادونو ترمنځ تفاهمات دی، مظاهره د افغانستان د سولې قضیه وړاندې شوی ده، په هغه کې ډېر ډېر امتیاز واخلي او د نړیوال ته وشي چې د افغانستان په کچه کې تر ټولو ډېر رول زلرم د سیمې د قدرتونو د منځګړیتوب د متحده ایالاتونو اندرنګ د تفاهماتو په بحث کې تر ټولو مهم رول لرم او دا د لوبو مهم. افغانستان
د پاکستان د پوز د مشر سفر او جمهور رئیس غنی سره لید کاته او هم د دواړو هیوادو د امنیتی سکتور د چارواکو ترمنځ دا کتنه په بحرین کې د مارچ په میاشت کې د برتانیې د پوز د مشر په مزګریتوب د پیل شوو خبرو لړۍ غني. د روان میلادي کال د مارچ په دومه اونۍ کې د پاکستان او افغانستان د پوز د مشرانو او امنیتی ادارو د چارواکو ترمنځ په بحرین کې په یو لړ امنیتی مسلو خبرې شوې. تر اوسه لا دا څرګندونه نه شي تر څنګه چې به نورې ځکه سیګونې هم شي او کنه.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت په کابل او لوګر کې د خونړیو بریدونو نه وروسته د سیشن به ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې امنیتي ادارې د خلکو امنیت نشي ساتلی او د افغانستان د حکومت نه غوښتي دي چې د دغو بریدونو عاملین پیدا کړي او خلکو ته ور وپیژني. همداشان ولسی جرګې د داخلي امنیت او مرکزي تفتیش کمیسیونونو ته لارښوونه کړې ده چې د امنیتي سکتور سره په همغږۍ د وروستیو بریدونو په هکله هر اړخیزې څېړنې وکړي. نور تفصیل د ممتاز بهیر راوړي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو د دوشنبه ورځ په علني غونډه کې د کابل په لویدیز کې د سید الشهدا په خوانزي باندې د شنبه ورځ خونړی بریټ ته په اشاره وویل چې د افغانستان امنیتی ادارې د خلکو د امنیت په ساتنه کې پاتې راغلي دي. د ولسی جرګې غړو په کابل، لوګر او نورو ولایتونو کې په ملکیانو باندې د ورستیو بریډونو په اړه د هر اړخیزو سیړنو غوښتنه وکړه او له امنیتی سکتور څخه وغوښتل چې دغه بریډونو عاملین پیدا او خلکو ته ور وپیژني. د دغه جرګې غړو نادر خان کټوازی، رمضان بشر دوست او ګل احمد کمین وویل
چې مال امنیتی خصوصا له امنیتی سکتور باندې ځانګړي ډول باندې امنیت څخه دا هیله ده چې د دوو خلکو په مندنه کې اچي وکوي، دغسې نه پرېږدي. کوڅه په کوڅه باندې دغه وختونه تیر شوي دي. په هره کوڅه کې به د امنیت کسان وو، کورونه به یې وو چې چا به کور نیول. اوس هر څوک راځي په خپل زر باندې دلته وځي او څوک یې پوښتنه نه کوي. روزي 75 افراد کشته میشود،
هر ورځ 15 اویا تنه وژل کیږي، ملکی او نظامی کسان په نخه کیږي. خو یو لورې د خپل د بام ووره د بل په بام اچوي او بل لورې د بل په بام. لږ تر لږه د شهیدانو کورنۍ وایي چې موږ باید پوښو چې زموږ عزیزان چا وژل دي.
باید بفهمیم چې عزیزان مو را کی کشته.
د دې مسولیت د چا په غاړه دی؟ کله دشتي برچی پیښه ترازو طالب هم رات کړل او حکومت هم رات کړل. دا مسله به اخر څوک برسکی چې واقعا د افغانانو د پټ دشمن څوک دی چې په یو نامه او بل نامه باندې وښنی.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د دغه جرګې د داخلي امنیت او مرکزی تفتیش کمیسون ته دنده وسپارله چې د دشت برچی او لوګر د 14 د سرنګوالی په اړه تحقیقات وکړي او په تړاو خپل راپور د ولسی جرګې تالار ته وړاندې کړي.
به کمیسون امنیت داخلي
د داخلي امنیت کمیسون او د تفتیش کمیسون ته دند سپارل کیږي چې له اړوندو حکومتي ادارو سره په همغږي د سید الشهدا د خوانزي او د لوګر ولایت د پیښې سرنګوالي وسیړي او خپل مفصل راپور له تالار سره شریک کړي.
وګزارش مفصل خیش را با تالار شریک نمایان.
د افغانستان حکومت په کابل او لوګر کې له خونړیو بریډونو وروسته د سه‌شنبه په ورځ د ملي ماتم اعلان کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې اړه یو ویډیوي پیغام کې وویل
طالبان باید پوشي چې د ګډل لارې خپل شوم اهداف ته نشي رسیدلی او کچیرې زموږ د بیګنا خلکو له وژلو لاس ونخلي، نه یوازې د هغوی پر وړاندې به د خلکو نفرت لا زیات شي، بلکې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هېواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د معلوماتو په اساس د دشت برچی په بریټ کې سباندې 50 ملکیان وژل شوی او لکتر لګه سل نور ټپیان شوی دي. خو یوې معتبرې حکومتي سرچینې امریکا غته ویل چې په دغه بریټ کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږتیا او ترسيږي چې لویه برخه یې زده کوونکې دي او 150 نور ټپیان شوی دي. د دغه بریټ مسولیت د داعش ډلې منلای دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، وسوار طالبانو د کوچنی اختر په درې ورځو کې په افغانستان کې د اوربند اعلان کړی دی. موږ په همدې ارتباط لږ مخکې د طالبانو د پخواني سفیر عبدالسلام ضعیف سره مرکه وکړه. السلام علیکم. سلام ضعیف صاحب، ستړی مشي؟ اختر را روان دی، اول خود اختر مبارک، مو روژه و عبادتونه قبول. دویم سوال مې دا دی چې طالبانو اعلان کړی دی چې درې ورځې اختر کو به اوربندي او دوی به تعرضي حمله نه کوي، خو کاملي اوربندي وشي نو بیا به جواب ورکړي. مګر ما سره سوال دا دی چې د تیر میاشت کې زخ ډیر بریدونه وشو او ډیر کسان پکې وژل شو، چې ډیر عکس العملونه څرګند شوي طالبانو نه غوښتل شوي دي چې دایمي اوربندو کې، ولې دایمي اوربند کېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او بیا د کوچنی اختر درنو خبر ټول ته د زړه کوم مبارکي وایم. په دې هیله چې په افغانستان کې سوله او ثبات او ارامي راشي. فکر کوم دا درې ورځې اوربند دام یو ښه فرصت دی د هیوادوالو لپاره چې د اختر په خوښۍ باندې ولمانځي، او په دې هیله چې یو دایمي اوربند راشي. زه فکر کوم دا دایمي اوربند موضوع د طالبانو د دریځ سره شمالیږي، هغه د مذاکراتو تر نتیجه پورې تړلې ده. دا عمومي روډنی پلان په لیست کې دی چې اوربند خبره وسی، او کله چې عمومي روډنی پلان باندې توافق کیږي نو په کې یو اوربند دی. زه فکر کوم چې دا چې ته خو څومره دا خبرې کیږي چې کدا چې دا هدف ته ورسیږي.
دغه روډ میپ چې تاسو وایئ کنه، دا خبره باید چیرته وشي، څنګه وشي، د چا سره وشي، دا چا پورې مربوط دي؟ نو حکومت خو وایي چې موږ تیار یو، آماده یو، په خپل تعهدات ولاړ یو. کوم ټکی دی چې پاتې دی او څوک باید دغه روډ میپ باندې خبرې شروع کړي چې اوربند شي؟ دا
هغه چې موږ نو څنګه تاسو سمیتي د مذاکراتو لپاره او د مذاکراتو په میز ناس و، دا د دوی مسؤلیت جوړیږي. دا غواړه چې موږ اوس د دې مسؤلیت لري چې د خپل صلاحیت څخه پوره استفاده وکړي، او دا افغانستان دا موضوع دوی ته سپارل شوی دی. د خلکو په وړاندې، د ملت په وړاندې، د خدای په وړاندې مسؤلیت لري چې څومره ژر کېدلی شي دا خبرې یو نتیجې ته ورسیږي. زه فکر کوم دا په دې پورې اړه لري.
زیف محترم، صحیح خبره ده چې دواړه خواوې باید موافقه وکړي. دغه اصل اختلاف په کوم ځای کې دی او تاسو ګرام څوک بولئ؟
چې څه څونی پوهیږم او څونی مې دا موضوع څارلې ده، مشکل دا دی چې باور نشته. دا نه باور خبره هغه وخت شروع شول چې کله دستور العمل باندې دوی کښېنستل خبرې کولې، جدي خبرې شروع شوې او توافق دا سوی و چې هغه موضوعات چې توافق نه پر سوی د دواړو طرفو باید مطبوعاتو ته ونه وځي تر څو په حادو موضوعاتو باندې خبره وشي. او متفاصل په پانه چې هغه وخت یو دوه موضوعات را ووتل او هغه تقریباً په زه باندې استفاده چې وسوه، د هغې ورځ څخه دا باور ته بینه تللی دي. همدغه مشکل دی چې باور کول ګران دي او یو د بله په موضوعاتو کښې سره بیریږي، او فکر کوم چې تر اوسه پورې اصلي موضوعاتو ته هم نه دي ورغلي.
ضعیف صاحب محترمه، کېدای شي یو منځګړې ډله وي او هغه ډله کوشش وکړي چې بیا دغه سي مشکل پېښ نشي، خبرې مخې ته ولاړ شي.
مشرات چې د مصر پوته مې دا ورکړې ده چې دوی باید د مذاکرات سره یو ځای ځوان نور چینل ولري، یو هغه بک چینل یا چې د یو دوه یا درې کسان معتمد وي چې د مذاکرات په ټیم کې د هغوی تر مابین بند کیږي، او بل هم دا دی چې هغه دویم ټرکټو چې ورته وایي یا هغه خلک چې مخلص خلک وي، یو ګروپ وي، داسې خلک چې عمرونه یې زیات وي، تجربه د افغانستان په اړه ولري، او د افغانستان په موضوعاتو باندې خبر هم وي، او د سوله هم غواړي. دغه شان یو ګروپ باید وي چې د دوی تر مابین هغه موضوعات چې دوی په نفس کې وي هغه وڅېړي او لاره ورته پیدا کړي. زه فکر کوم دغه دواړه چینله ضروري دي، او هر وخت کې دوی باید دغه دوه چینله خلاص کړي تر څو هغه موضوعاتو ته ورسي چې دوی یو د بل
طالبان به دا ومني. دې خواته د افغانستان خواته حکومت او ولس خو یې مني، او دوی یو رنګه پیشنهادونه کوي چې منځګړې ډله دي وي،
که غواړي چې مذاکرات کامیاب شي او یو نتیجه ورکړي، دغه یې لاره ده چې منګړی ګروپ او بک چینل دا دواړه باید جوړ شي تر څو دغه موضوع د اساس موضوعاتو ته داخل شي او د حل لاره ورته پیدا شي.
ډیره مننه سلام ضیف صاحب، کور دی ودان په مخه دی ښه.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په هکله رپورټونه اوري. د اروپایي اتحاد مشرانو د شنبه په ورځ په پرتګال کې د غونډې نه وروسته له هند سره د سوداګرۍ په هکله مذاکرات بیرته پیل کړل او همې په پراخه پیمانه د فایزر او بایوټیک شرکتونو نه د کورونا د واکسینو د نیولو په منظور یو موافقتنامه هم لاسلیک کړه. د پاریس نه د امریکا غږ د خبريالي لیزا براین د لیګلی رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شال ولی.
د اروپایي اتحاد مشرانو په پرتګال کې د خپل علي غونډې په دوران کې د نړۍ مخ په پراختیا هیوادونو ته د کووید 19 واکسینو د لیګلو او د سوداګرۍ په شمول د یو لړ مهم مسایلو په باب پریکړه وکړې. د هند او اروپایي اتحاد ترمن مذاکرات له 1992 لمریز کال راهیسې په ټاپه درېدلی وو. څارون کې وای د اروپایي اتحاد مشران هله لري چې له هند سره به د خپلو اختلافاتو د رفع کولو لپاره یو لاره عمومي. د اروپایي اتحاد مشر چارلس میچل له هند سره د تجارت او سوداګرۍ په اړه موافقتنامه له هغه هیواد او د اروپایي اتحاد ترمنځ د اړیکو د یو نوي مهم فصل پرانستل وبلل. میچل ویل چې د اروپایي اتحاد او هند ترمنځ چې د سوداګرۍ په اړه کوم بحثونه روان دي په هغه کې د اروپایي پانګوالو د سرمایې مسؤلیت او په اصطلاح د هغو جغرافیایي علایمو په باب مذاکرات کول شامل دي چې د شامپین د شرابو په شمول د اروپایي محصولاتو د اصلیت د خوندي ساتلو لپاره ضروری دي. نوموړي وویل:
وی آر د ورلدز ټو لارجست دیموکراسیز، وی آر نېچرل پارتنرز ان مېنی ایریاز.
موږ دواړه د نړۍ دوه غټې دیموکراسي او فطري توګه په ډېرو برخو کې شریکان یو. زموږ ترمنځ شراکت د ګډو زختونو پر بنسټ ولاړ دی چې ګډ او خیر نه یوازې د آرام سمندرګي د شاوخوا هیوادونو خلکو ته رسیږي، بلکې ټولو نړیوالو ته به ورسیږي. ښاغلی میچل دا تبصره په پرتګال کې د اروپایي اتحاد د مشرانو د عالي غونډې په دوران کې د هند صدر اعظم نریندر مودي سره د ویډیوي کانفرنس لاره د اروپایي مشرانو له ملاقات نه ورسته وکړه. د اروپایي اتحاد د کمیسون رئیس اورسلا وون لیر خبريالان ته ویل چې د اروپایي اتحاد ولسو غړو هیوادونو په هند کې د کووید 19 د دویمې څپې له خپرېدو وروسته له 160 میلیون ډالر نه زیاته مرسته استولې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د پکتیا د سوداګرۍ د خونی مسولین او پانګوال وایي چې د تیر یو کال په موده کې په دغه ولایت کې 12 وړې او متوسطې فابریکې تړل شوې دي. خبريال ابراهيم رحيمي په دې حقله رپورت راکړی دی.
په داسې حال کې چې د پکتیا چارواکي د خصوصي سېکټر پانګونې ته د پانګوالو د هڅونې خبره کوي، په دغه ولایت کې 12 وړې او متوسطې فابریکې د یو شمېر دلایلو پر اساس د تیر یو کال په موده کې تړل شوې دي. پانګوال حاجی رحیم ګردیزی وایي چې په خپل وخت د خام موادو نه رسیدل، په دغه ولایت کې د صنعتي پارک نه جوړېدل او په ځینو مواردو کې نامنی د یادو فابریکو د تړل کېدو لاملونه دي.
د مزکې د نشټوال په خاطر د ځینو ځایونو چې صحیف امثال په امر کې نه ده، په دې باندې اکثر خلکو په دې ځینې مواد چې لوړې د خارجه عمومه مواد دغه پرسبان باندې دغه سره په دې سمچلس نه کېږي. نو په دې حساب دغه ځینې فابریکې تر شوې دي او موږ دوه فابریکې ځکه سختاسي.
د پکتیا ری سوداګرۍ خونو رئیس عبدالنصیر عالمیار وایي چې په تړل شوې فابریکو کې د رنگ جوړولو، د رخت تولیدولو او ځینې نورې فابریکې شامل دي. عبدالنصیر عالمیار اندېښنه څرګندوي چې اوسنی امنیتي وضعیت په کتو سره پانګوال نه یوازې نور پانګونه نه کوي بلکې شتا پانګونه هم نور هیوادونو ته لیک دیوي.
هغه فابریکې چې غواړي سرمایه گذاری وکړي باید دولت مکلف دی چې دوی ته د قانون اساسي معادلې په اساس دوی ته مځکه باید ورکړي، امنیت باید وساتي، دوی ته قرضې ورکړي، دوی حمایت کړي، دوی د تولیداتو نه حمایت وکړي. دا ډېر مهم دی که چېرې دغه فکټورونه دوی په نظر کې ونیسي، ګمانه کوم ورځ تر بله زموږ سرمایه گذاران تښتي.
دا محل د پکتیا په مرکز ګردیز کې سباندې شپېته وړې او متوسطې تولیدي فابریکې فعالیت لري. په دې کې د نورو برخو ترڅنګ د زراعت، خوراکي توکو او ساختماني سکتورونو د تولید فابریکې موجود دي. د دې ولایت بل پنګوال عبدالرحیم له حکومت نه غوښتنه لري چې صنعتي پارک په جوړولو سربیره دی د خصوصي سکتور پنګوالو ټولې هغه ستونزې هواري کړې چې د پنګاونې په مخ کې خنډ ګرځي.
نهایی خبر خو هغه البته بیا نهایی خبر ورسته خبر پراله سمو بیا تصمیم نیسه سو د تجارت ما تصمیم نیسه او یو غږ بیا هم په دولت باندې کیږي چې دولت کچیر د خبر کول شي د زمينه برابر کول شي خپغه او کنيش برابر ولې به خلک د تجارت ما تصمیم ونیسي.
پنګوال پر حکومت نیوکه لري چې ګوند د تیر څه باندې لاسو کلونو په مدار کې صنعتي پارک د جوړولو ژمنه عملی نه کړه. خو د پکتیا والی حلیم فدایی ویلی هڅه کوي چې د پانګونې په مخ کې شته خنډونه له منځه یوسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د بلخ په ولایت کې د تلسمیا یعنی د وینې د سرطان په ناروغي او د اختشو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. ډاکټران وایي په بلخ کې د دغه ناروغي د علاج لپاره هیڅ امکانات نه لري. د امریکا غ خبريال ګل رحیم نیازمن د قندوز نه په دې حقله راپورټ را لګل دی.
ډاکټران وایي چې په بلخ کې د تلسیمیا یا د وینې په سرطان د اختماشومان شمیر زیات شوی دی، خو دوی په سیمایزو روغتونونو کې د دغه ناروغي د تداوي امکانات نه لري. یوازې دغه ناروغانو ته وخت په وخت تازه وینه ورکوي. په تلسیمیا د اختماشومان کورنۍ وایي چې په خوا به ناروغانو ته چا وینه نه ورکوله، خو اوس هم خلک د دوی ناروغانو ته وینه ورکوي. د بلخ د مرکزی روغتون یو تن ډاکټر عبدالرؤف فروغ وایي چې دوی سره یو شمېر هغه ماشومان رجستر دي چې د وینې په سرطان اخته دي.
د ورو دي 191 مریض رجستر شوه تراسیمیا مداریم چې هر څه هفته بعد مریض
تقریبا 191 تنه ماشومان مونږ سره رجستر دي چې د وینې په سرطان اخته دي، چې هر څلورونه ورسته د وینې اخیستو لپاره روغتون ته راځي. په افغانستان کې د تلسیمیا د تداوي مجهز روغتون نشته چې دغه ماشومان تداوي پکې وشي. د وینې په سرطان یا تلسیمیا د اخته ماشوم مور وایي چې که څوک ویناور نکړي نو دا خيستو توانې نه لري.
زه د بسیر مورې ما د ولایت مزار شریف مزوینه بیمار دي. د مزوي کلاسيمي د وخت چې د شپږو میاشتونو په لنی زلوینه مرته تیر کړله، نو ډاکټران راته وی سي دا نه کیږي د تر غزوندې دي ته وینه تیروي. نو وخت به وو دي ته د میاشتې تیرول، حتی ځای ته کلان سو اوس دي ته مونږ په لاس ورځو کې په وینه تیرو. شپخانه راکې قلنطین کې د خپلوانو نه کله دوی را سره کومه کوکوره ترای کړل، ته په کار شین دا خستو وسه خو نه لرو چې وای خو بیا یا خو هغه کوم دا خپلوانو کې خلک نه غواړي.
د روغتونونو شاوخوا یو شمېر کسان په حرفوي ډول د خپل بدن وینه پلور یو په مقابل کې پیسې اخلي، خو په قندوز کې ځینې ځوانان د وینې په سرطان د اخته ناروغانو لپاره د وینې ټولولو کمپاین کوي او هغه کسان ورسره رجستر دي چې ناروغانو ته د وینې ورکولو نیت لري. محمد آصف سلارزه چې ناروغانو ته د وینې د ورکولو کمپاین کوي داسې وایي.
د وینې د بانګ نه موجوده دلته په خوندو ضرورت کې لوی مشکل دی. موږ دغه مشکل په درکولو سره د اجتماعي شبکو د لارې نه کمپاین کوو او یو منظم ډیټابیس لرو. کو په خوندو ضرورت کې تلسیمیا ناروغي ډېر زیات مریضان ته وجود لري. دا کوم شومان چې له تلسیمیا باندې وخته دی هغه د لپاره موږ یو ډیټابیس جوړ کړو. نمونه موږ سره سره د کوم خلک چې دغه لپاره وینه ورکوي دا غوي د ټلیفون شمیرې دا غوي د وینې ګروپونه دا ټول موږ د یو ډیټابیس لارې ځان سره دلته سات کړی دی به چې ضرورت پیدا کیږي دغه لرنو ته مونږ زنګ وهو او دغه ماشومان ته چې په دغه علاج نه روغي باندې اختوی غوي د لپاره وینر ټولو دغه سره مرسته کوو. په دغه کمپاین کې ځوانان ګډون لري تقریبا تعداد د 290
د وینې په سرطان یو اخته ماشومه د خپل تداوي په اړه داسي ویل.
ماستم رونسجان یک مریض تلسمیستم. تداوي مو
شي مرام بخيل بقيمه الغازوف مخيل خانواده هستن كم اوقا توانه دارن مثل خودم كه اوقا توانه داشتم چند بار امتحان كردن نشد همه مادران كه من رنج ميبرن از ديدن كه اولادشان هميشه بستر ميباشه هر دوايي كه ما ميخريم بسبب قيمه غازوف ميشه اما دولت ميخريم كه به ما کمک کنه
پويتل سيميا د اختما شومان کورنۍ وای چې څو کال وړاندې به 1500 سي سي وینه له 5000 نیولې تر 8000 افغاني پورې اخیستله خو اوس خلک وړیا وینه ورکوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لسبارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.